د ماسپښین دوی بچې شوې د ازادي راډیو د ریسات په خبرونه کې مزاحمت شي بر کوربه يم تخنیکی چارې قادر جلالوف مختوړي السلام علیکم دا خبرونه چې په منځني صفه دولش پښنوي په ټول افغانستان کې خبريږي پکې تاسو د مشانو جرګې لدی پریکړه خبرو چې له داعش سره د مرستې په تور یو شمیر چارواکي خپلې غونډې ته وربللې دي د نور مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه لرو په نړیوالو خبرونو کې د سر خبرونه دادي چې د چین جمهور رئیس وای چین تل له پاکستان سره د اړتیا په وخت کې مرسته کړې او د چین خلک به تل د پاکستان د خلکو تر څنګ ولاړ وي همدارز په نړیوالو خبرونو کې وړاندې په تفصیل واورئ چې د مصر یوې جنایي محکمې لرې کړی شوی جمهور رئیس محمد مرسي او د اخوان المسلمین ګوند نور 12 تنه مشران هر یو په شل کاله بند محکوم کړي دي د دې او یو شمېر نور بهرنیو خبرونو تر تفصیل مخکې د افغانستان کورنۍ خبرونه له سید کمال شاه عارف څخه اورئ
پاسر کې د خبرونو سرچکی د افغانستان مشرانو جرګه وای چې د ملي امنیت شورا مرستيال او د پکتیکا والی برتونکو ونی د جرګې استجابه غونډه ته وروبولي د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وای ټاکل سوی هغه اوتنو افغان جسدونه چې په ایران کې د غلو لخوا وجل سي او کابل ته را انتقال سي او د کابل پریس کلب مسؤلین او یو شمیر خبريالان وای چې د وزارتونو ولایتونو او نورو ادارو ویاندایان باید د مسلک لمخه و ټاکل سي د خبرونو تفصیل د افغانستان مشرانو جرګه وای چې د ملي امنیت شورا مرستيال او د پکتیکا والی براتلونکو ونی د دې جرګې استجوابي غونډې ته وروبولي د مشرانو جرګې غړو دغه سرګندونی نن د دې جرګې په عمومي غونډې کې کوله دوی دا سرګندونی په داسې وخت کې کوي چې وړم ورځ د پکتیکا والی ویلو چې د ملي امنیت شورا په دغه ولایت کې د اسلامي دولت یا داعش له کورنوي سره مرستې کوي سناتورانو زیاته کړې چې د هیواد امنیتي وضعیت په کتو باید د پکتیکا والی او د ملي امنیت شورا لمرستيال څخه وضاحت وغوښتل سي د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وای ټاکل سوی د هغه اوتنو افغانانو جسدونه چې په ایران کې د غلو لخوا وجل سي او کابل ته راوړل سي د بهرنیو چارو وزارت ویان شي کې مستغنین په کابل کې وی خبري ناشته ول چې دولت د یادو کسانو پر راوړلو کې ډیر هڅه کړي خو زیات کړي چې د وطن جسد له هم نه دی پیدا سوی
امروز آمادگی لازم اتخاذ شده
دی وینند یادو و کسانو د انتقال لپاره لازم تدابیر نیول سی ودید ایران اسلامی جمهوریت دولت لخوا د افغانستان اسلامی جمهوری دولت او روسیې کورنۍ ته سپارل کیږي شغلی مستغنی د ایران له حکومت څخه وشتل چې د یادی پیښه عاملین تر نیول وروسته مجازات کړي شاوخوا یو اونې مخکې اتتن افغانان په ایران کې د سړی تشتبون کوله خو هو جلسول د غور په شهرک ولسوالۍ کې درې تنه سړی محکمې له حکم وروسته په دزو وجل سوي دي د غور د والي ویان عبدالحی خطیبی ازادي راډیو ټول چې دا کسان د شهرک ولسوالۍ د پوهنې د مدیر د زوی د قتل په تور وجل سوي دي خطیبی زیاته کړې چې وریا د کسانو تور چې د دې ولسوالۍ د پوهنې د مدیر زوی یو اونې مخکې ته ترشتول وروسته وجل دي هغه زیاته کړې چې په دې اړه سیړنې روانې دي او د کابل پریس کلب مسولینو او یو شمیر خبريالان وای چې وزارتونو ولایتونو او نور ادارو ویاندویان باید د مسلک لمخې وټاکل سي دوی نن په کابل کې د خبري ناس پر مهال ول چې دا مهال د زیاتو حکومتي ادارو ویاندویان په وجه به خبري کوي چې د خبريالانو په وړاندې یو لوی خند رامسته کړی دی
اوی کابینه څخه د کابل پریس کلب او د ازا ژورنالستانو غښتنه داده چې دوی دغه سویاندیان د ویان په توګه باندې وګماري چې هغه لښ تر لږه مسلکي کس وي او په دواړو ژبو باندې حاکمیت ولري
په عین حال کې یادو کسانو د حکومتي ادارو له ویاندیانو څخه وغوښتل چې د خبريالانو پښتون ته پر وخت ثواب ووایي دا د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه چناقه الکو زی وړاندې کوي
د چین جمهور رئیس شی جن پینګ وایي چین له پاکستان سره د اړتیا په وخت کې مرسته کړې او د چین خلک به تل د پاکستان د خلکو تر څنګ ولاړ وي د چین جمهور رئیس نن د پاکستان پارلمان ته په وینا کې چې د تلویزیون له لارې خبره شوه د پاکستان ستاینه وکړه د پیکینګ او اسلام آباد ترمنځ د خاص شراکت او ملګرتیا تصویر یې وړاندې کړ شی جن پینګ د اسلامي وسلوالو او نورو امنیتي ګواښونو ته په اشاره وویل دواړه هیوادونه یو شان ځورېږي او ګډې مبارزې زموږ زړونه او فکرونه سره یو کړي دي د چین جمهور رئیس زیاته کړه چین به هیڅکله دا هیر نه کړي چې پاکستان د چین د لویدیځې پولې په امنیت کې سره همکاري کړې ده د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د دوشنبې په ورځ له چین سره د انرژۍ او زیربنایي برخو کې د 6.5 میلیارد ډالرو په ارزښت پروژې لاسلیک کړي په دې تړونونو کې د چین او پاکستان ترمنځ د اقتصادي دهلیز پروژه هم شامله ده چې د عربو خلیج او چین به سره وصل کړي د چین دولتی راډیو وایي د هیواد په شمال کې د ډبرو د سکرو په کان کې اووه تنه کارګر هغه مهال مړه او اوولس تنه نور ټپیان شول چې د کان یوې برخې ته اوبه ولاړې. راډیو وایي د ژغورنې شاوخوا شپږ سوه کارکوونکو نن له کان څخه د اوبو په ایستلو کار وکړ او دغه راز یې د کان له بهر څخه د برمو په واسطه د سوریو ایستل پیل کړل تر څو په کان کې بند پاتې شوي کارګر وژغوري. راپورونه وایي د مړه شوو کارګرو مړي تېره شپه راایستل شوي دي. د پیښې پر مهال په کان کې شاوخوا دوه سوه اووه څلوېښتو کسانو کار کاوه او دوه سوه درویشت تنه یې ژغورل شوي دي. د مصر یوې جنایي محکمې لرې کړی شوی جمهور رئیس محمد مرسی او د اخوان المسلمین ګوند نور دولس تنه مشران د 2012 کال مظاهرو کې د وژنو په تورونو هر یو په شل کاله بند محکوم کړل. د قاهرې جنایي محکمې نن د مصر د لومړني انتخابي جمهور رئیس او نورو تورنو پر ضد چې په ښیښي غرفو کې ولاړ ول خپل لومړی حکم صادر کړ. مرسی د اسکندریه ښار په یو زندان کې چې ټینګ امنیت نیول شوی بندي دی. ایټالوي چارواکو د مدیترانې په سمندرګي کې د ډوبي شوې بیړۍ له ژغورل شوو کسانو څخه دوه تنه د انسانانو د قاچاق په تور نیولي. د کښتۍ کپټان او یو همکار چې د سوریې دی د ژغورنې د ډلې په کښتۍ کې هغه مهال پولیسو ونیول چې له ژغورل کېدو وروسته د سیسلي ټاپو خواته پر لاره وو. ګمان کېږي د دې کښتۍ د ډوبېدو په پیښه کې نهه سوه کسان مړه شوي وي. کښتۍ د لیبیا له سواحلو څخه خوځېدلې وه او اروپا ته روان غیر قانوني مهاجر پکې سپاره وو چې د یکشنبې په ورځ ډوبه شوه. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر فدریکا موګیرینو وویل دغه خواشینونکې پیښې اروپایي ټولنه د انسانانو د قاچاق د مصیبت پر وړاندې بیداره کړه. د ایټالیا صدراعظم ماتیو رینزی د مدیترانې د سمندرګي له لارې د انسانانو روان قاچاق د څو پیړیو مخکې غلامانو له سوداګرۍ سره یو شان وباله. د امریکا سمندري ځواکونو د جنګي الوتکو وړونکو او د رهبرۍ شوو توغندیو توغونکي جنګي بیړۍ د یمن لوري ته استولې دي. د پینټاګون یو ویان ډګروال سټیف وارن هغه راپورونه رد کړل چې وایي د دې بیړیو ماموریت به یمن ته د ایران له خوا د وسلو د استولو مخنیوی وي. ټاکل شوی چې دا دوی بیړۍ به د امریکا له هغو نورو اوو بیړیو سره یو ځای شي چې یمن ته نږدې ځای په ځای شوي. په یمن کې ایران پلوي شیعه حوثي ډله د لویدیځ پلوي جمهور رئیس د ځواکونو پر ضد جنګیږي. د امریکا د سمندري ځواکونو سرچینې وایي په سیمه کې خپل پوځي حضور د ناامنۍ له امله پیاوړی کړی دی. او د سل قراتو یو الماس نن په نیویارک کې لیلام ته وړاندې کیږي. د لیلام تنظیمونکي وایي د دې الماس بیه به تر پنځه ویشتو میلیونو ډالرو پورې ورسیږي. له دې مخکې د یو سلو اتلسو قراتو په وزن یو الماس په 2013 کال کې په دیرش اشاریه شپږ میلیونه ډالره پلور شوی و. دا د دې ساعته مهم نړیوال خبرونه.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. وړاندې مو په خپرونه کې د یو شمېر افغان سناتورانو له دې اندېښنې خبره وو چې ویل کېږي د دولت له داخله له داعش سره مرستې کېږي. بیا به واوري چې د هلمند امنیه قمندان وایي چې د داعش یو لیک یې ترلاسه کړی او پکې لیکل شوي
په دې خط کې لیکل شوي دي چې تاسې به د طالبانو مشران مبینوئ.
د افغانستان د نوي کابینې په اړه مو د سیاسي چارو د یوه څېړونکي نظر اخیستی.
دولت هغه پروګرامونه چې په کمپاینونو کې دواله کاندیدان مطرح کړي وو اوس وخت رسېدلی ده کابینه تکمیل شوی ده چې دغه مسلې ته اوس پام وکړي.
د سپورت په پروګرام کې مو د کرکټ له نویو پیلېدونکو لوبو خبره وو. د کور کلی په پروګرام کې مو د کابل پارکونو ته ورولو.
دلته چې موږ رالو نو دلته ښه ښه منظرې شته، ډېر ښه خوند کوي. یو ځل موږ بیا څومره مخکې رالو، دوه درې کاله مخکې، کابل داسې خوند نه کوي نه داسې جوړ شوی و.
د اسلامي دولت ډلې یا داعش له کورنیو سره د ملي امنیت شورا د مرستې د ادعا په اړه د پکتیکا د والي څرګندونو د مشرانو جرګې د غړیو بېلابېل عکس العملونه راوپارول. افغان سناتورانو د سېشنبې په ورځ په عمومي غونډه کې د هیواد امنیتي وضعیت ته په کتو د ملي امنیت له شورا او دغه راست د پکتیکا له والي څخه په دې اړه د توضیحاتو غوښتنه وکړه. دغه جرګې پریکړه وکړه چې د ملي امنیت سلاکار او د پکتیکا والی راتلونکې اونۍ د دغه جرګې عمومي غونډې ته راوغواړي. قسیم سولمل په دې اړه له کابله له نورو جزئیاتو سره.
ورسته تر دې چې د پکتیکا والی د افغانستان د ملي امنیت شورا په دغه ولایت کې د اسلامي دولت یا داعش له کورنۍ سره په مالی مرسته تورنه کړه، د مشرانو جرګې ځینو غړو له نوموړې د اسنادو د وړاندې کولو غوښتنه وکړه. د دغه جرګې ځینو غړو د سهشنبې ورځې په عمومي غونډه کې وویل چې که والی عبدالکریم متین څرګندونې واقعیت ولري، نو د ملي امنیت شورا مسؤلین دې ځواب وایي. یو له همدغو سناتورانو څخه عبدالرحیم حسن یار دی.
اگر اظهارات والی پکتیکا بجا هست،
دوی وایي که د پکتیکا د والی څرګندونې پر ځای دي، نو د ملي امنیت شورا باید د افغانستان د خلکو د یرغمل سوو او هغو قربانیانو د کورنۍ په وړاندې ځواب ووایي چې د شمال نه نیولې تر جنوب او شرق او غرب پورې په وینو کې ډوب دي، او ووایي چې ولې دوی د داعش له کورنۍ سره مرستې کوي. خود مشران جرګې بل غړی جمعه ګیانوال بیا د والی د څرګندونې ردوي او وایي چې مرستې له هغو کډوالو سره سوي چې د نامنې له امله له پاکستان څخه افغانستان ته راوښتي.
جناب والی صاحب چې داسې بې مسؤلیته خبرې کوي، او دغه هغه خلک دي چې راغلي دي. زه د دوی قوم پېژنم، د دوی شخصیتونه پېژنم، نه داعش دی او نه القاعده ده. دغه هغه مېلمانه دي چې دغه دېرش کاله یې زموږ د دغو افغانانو پالنه.
د پکتیکا والی عبدالکریم متین په روسي کې ویلي چې د ملي امنیت شورا له لورې په دغه ولایت کې د اسلامي دولت یا داعش ډلې له کورنۍ سره $200,000 مرسته سوې ده. نوموړي ازادي راډیو ته وویل کله چې د ډیورنډ کرښې اخوا پاکستاني پوځیانو عملیات پیل کړل، نو د کډوالو په نوم پکتیکا ته بېلابېلې وسلوالې ډلې راواوښتې. د ښاغلي متین په خبره د دې ولایت د ټولو ستونزو په اړه مرکزي حکومت او امنیت شورا ته په وار وار ویلي، خو زیاتوي چې تر اوسه کوم ځواب نه دی ترلاسه کړی. همدې موضوع ته په کتو مشران جرګې پرېکړه وکړه چې هم د ملي امنیت سلاکار او هم د پکتیکا والی عبدالکریم متین راتلونکي اونۍ د یاد جرګې عمومي غونډې ته ور وبولي. دا پریکړه د مشران جرګې دویم مرستیال محمد اسف صدیقي چې په دغه ورځې د جرګې مشري کوله اعلان کړه.
کچیر هغه د دې د شورا رئیس د شورا د تاسو کې کچیر والی هم غواړو کېدې چې هغه سره شوال اسات ولري دواره ته حضور ده بشي موافق یاست؟ کجا کوم موافقه کوته سره بالا کنه اصلا نه خوښه.
دا خبرې په داسې حال کې مطرح کیږي چې په افغانستان کې د اسلامي دولت یا داعش ډلې فعالیتونو ټول افغانان اندېښمن کړي دي. افغان حکومت که څه هم د ټولو وسلوالو ډلو سره د مبارزې ډاډ ورکوي، خو خلک او د ملي شورا غړي د وسلوالو په ځانګړې توګه د بهرنۍ جنګیالیو په وړاندې د امنیتي ارګانونو پر اقداماتو انتقاد کوي او هغه ناکافي بولي. محمد قسیم سولمل، ازادي راډیو، کابل.
د داعش مسله پسې تعقیبوو. افغان امنیتي مقامات او د پوځي چارو کارپوهان وایي داعش او طالبان له یو بل سره جګړې ته مخه کوي. په همدې حال کې د هلمند چارواکي وایي داسې اسناد موندلي چې شی طالبانو او داعش خپلو وسلوالو ته سپارښتنه کړې چې د یو بل پر ضد جهاد وکړي. اخو بیا ولسمشر اشرف غني له طالبانو غوښتي چې خپل دریز روښانه کړي چې د افغانستان د خلکو سره دي او که د ترستانو تر څنګ دریشي. رضوان مراد په دې اړه له نورو جزئیاتو سره.
کله یوې خوا په افغانستان کې د داعش د فعالیت د پراخېدو موضوع ګرمه ده، بل لور ته رپورټونه وایي چې طالبانو او داعش د یو بل پر ضد د جهاد اعلان کړی دی. دا هلمند امنی قومندان وی په کجکی ولسوالۍ کې چیرته چې ویل کیږي داعش فعالیت لري، داسې اسناد موندلي دي چې خی داعش او طالبان له یو بل سره جنګیږي. د هلمند امنی قومندان نبی جان ملاخیل خبریالانو ته ویل
دا د عبدالروف خادم خطه چې خپلو ډلو ته تلې ده او په دې خط کې د طالبانو په ضد باندې یو قوي حرکت امر ورکړی، او په دې خط کې لیکل شوي دي چې تاسې به د طالبانو مشران لمبینه وړئ. همدې خط کې بیا په دې بل خط کې دا د طالبانو له خوا نه ثبت شوی خطه چې د داعش او د نویو ډلو چې دلته جوړ شوي دی جوړوي یا خادم غوښتي جوړې کړي دا طالبان د ډلې د دې په ضد باندې جهاد اعلان کړی. دې ډلې د دې په ضد جهاد اعلان کړی.
نوموړي ویل که څه هم چې په هلمند کې د داعش لپاره نومول شوی قومندان ملا رؤوف خادم 13 فبروري میاشت د امریکا د یو بې پیلوټه الوتکې په برید کې ووژل شو، خو د هلمند په کجکي ولسوالۍ کې داعش د وسلوالو د جذب او استخدام لپاره خپل فعالیت ته دوام ورکړی دی. د پوځي چارو کارپوهان هم په دې نظر دي چې طالبان او داعش له ایدیالوژیک نظره له یو بل سره جوړ نه دي او یوه ډله د بلې د منځوړلو په هڅه کې ده. د پوځي چارو کارپوه متقاعد جنرال عتیق الله امرخیل ازادي راډیو ته ویل داعش غواړي طالبان له ساحې بهر کړي.
دوی طالبانو ته غیر اسلام وایي، یهودي مفکوره نه مني. داعش په هر ځای کې د دوی مخالفت ته دلته هم چې راغلي په افغانستان کې، په عراق کې، په ټولو ځای کې ډېره پیدا شوي دي. د دې امکان نشته چې دوی په مابین کې زد خورد هم وشي، ځکه چې دوی په مابین کې جګړه وشي یا دولت په ګټه ده. زه داسې فکر کوم چې طالبان به دا څو موده مخکې هم چې خبرو ته دوی آماده شوي داسې یو فشار به وي او دا یې په ګټه هم ده.
تیر میلادي کال کله چې په افغانستان کې د داعش د فعالیت د پیل په اړه رپورټونه خپرېدل، د دې ډلې مشر ابوبکر البغدادي ته په یو منسوب شوي بیان کې د طالبانو مشر ملا عمر د یو جاهل جنگ سالار په نوم یاد شوی و. ښاغلي امر خیل ویل طالبان له یوې خوا د داعش او له بلې خوا د افغان دولت تر فشار لاندې دي، او همدې ته په پام سره طالبان ښایي له حکومت سره د سولې انتخاب غوره کړي. د افغانستان ولسمشر هم په دې وروستیو کې پر طالبانو غږ کړی دی چې خپل دریځ روښانه کړي او په ډاګه کړي چې له ترورستانو سره دي او که د افغانستان د خلکو ترڅنګ. د داعش او طالبانو ترمنځ د نښتو په ترڅ کې رپورټونه وایي چې په نورستان ولایت کې یو ځل بیا مخپټو وسلوالو چې اکثره وخت داعش بلل کیږي یو شمېر طالب وسلوال په دار ځړولي دي.
د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په یوې اعلامیې کې په هلمند کې د داعش فعالیت رد کړی دی.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولی شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي چې د افغان حکومت د کابینې تقریبي بشپړېدل یو مثبت ګام دی او پر روان وضعیت په خپل رغنده اغیز ولري. دغه کارپوهان وایي اوس د دې وار رارسېدلی چې د ملي حکومت د وحدت مشران د کمپاینونو پر مهال خپل وړاندې شوي پروګرامونه عملي کړي. دوی له افغان حکومت غواړي چې د ملي دفاع وزارت لپاره هم نوماند وزیر ژر تر ژره ولسي جرګې ته معرفي کړي. زموږ همکار اجمل تورمان په همدې اړه د سیاسي چارو له څېړونکي جاوید کوهستاني سره مرکه کړې. ښاغلی کوهستاني وایي
دا خو ډېره مهمه خبره ده چې د کابینه تکمیل شوی ده، او دا ډېر مهم خبره ده په اوسنۍ شرایطو چې افغانستان یو بحران سره مخامخ و او خلک ډېر نگرانی درلود. اکثرا قرار کادرها پاتې و، دغه قراردادونه هم اکثرا پاتې و. دغه خبره خو ډېر مهم دی په اقتصادي اړخه کې هم تاثیر لري او په امنیتي ساحو کې تاثیر لري. د حکومت په اتوریته او حیثیت او وقار باندې، د ارتباطاتو، د خلکو په منځ کې دغه ټول مسئله ده چې دغه خبره ډېر مثبت تاثیر لري په وضعیت باندې. زه امیدوارم چې دولت هغه پروګرامونه چې په کمپاینونو کې دواله کاندیدان مطرح کړي وو اوس وخت رسېدلی ده، کابینه تکمیل شوی ده چې دغه مسئلې ته اوس پام وکړي او دغه برنامه باندې باید پروګرامونه شروع شي.
بله ښاغلی کوهستاني، خو لا هم د افغانستان د دفاع وزارت لپاره کاندید وزیر یا د په دغسې شرایطو کې چې موږ هره ورځ د تروریستانو لخوا له ګواښونو سره مخ یو، د جګړې وزیر څوکۍ خالي ده. څومره مهمه ده چې دغه هم زر تر زره معرفي شي او دغه کابینه هم په بشپړه شي؟
په دې کې شک نشته چې متاسفانه دغه مهم څوکۍ تر اوسه پاتې دي. تر کومه ځایه چې زه خبر یم او رسانه هم ویلي دي، په دې کې دوی یو توافق ته رسېدلي دي، دوه مشران چې نوی وزیر دفاع معرفي شي. خو ډېر مهم دی چې متاسفانه هم وزیر دفاع نشته دي، هم د لوی دریستیزي کرسي تقریبا داسې خالي ده. استر دریستیز هغه فعالیتونه چې باید ولري هغه تر اوسه نه لري، او دغه مسله بیا تاثیر لري په قول اردوګانو باندې. نور اداره چې وزارت دفاع کې معاونین دی او تر لوا او کندک و تولی پورې دا اغیزه لري. زه امیدوارم چې تر زره معرفي شي چې دغه وضعیت چې اوسنۍ وضعیت دی د جنگ تجدید کیږي، ضرورت دی چې عملیاتي برنامه را منځته شي، پروګرامونه را جوړ شي چې دغه مخکې د دې نه چې دښمن وکولای شي چې خپله پروګرامونه باندې کار وکړي، عملیات تشدید کړي، زمونږ په پوستو باندې، قرارګاه باندې حمله کړي. موږ باید تصفیحي عملیاتونه ولرو.
بله ښاغلی کوهستاني، زده کار خو وشو، دا کابینه تقریبا بشپړه شوه، خو آیا هغه کسان چې رای واخیستل ولسي جرګې څخه، دوی هغه وړتیا، هغه تجربه او هغه مسلکیتوب لري چې دوی رای واخیسته وایا افغان نیټولنې ته به د خدمت وړ وګرځي؟
موږ خو امیدواري لرو. دغه ډېر وخت هم دا کابینه ونیوله چې دا پشپله شو او معرفي شو. ټول خلک دې ته امیدواري لري چې دغه کابینه یو متخصص کابینه وي، کوم واده چې هغوی پخپله ویلي دي، وزیر صاحبان او د دوی مشران ویلي دي افغانان دپاره. دغې ته دوی باید هماغه خپل پروګرامونه باندې کار وکړي او دغه غوښتنې چې خلک لري، مخصوصا چې اوس وضعیت اقتصادي وضعیت هم چندان ښه نه دي، امنیتي وضعیت هم ښه نه دي، دوی وکولای شي چې داسې برنامه ولري چې حداقل خلک مطمئن شي چې دغه دولت د دوی خدمتګاران دي او کولای شي وضعیت کنټرول کړي.
د سیاسي چارو څېړونکی جاوید کوهستاني. د کندهار امنیتي چارواکي وایي چې د هغه چاودنې په اړه تحقیقات کوي چې په نتیجه کې نن سهار یوه ښځه مړه او لس تنه نور ټپیان شول. د چارواکو په وینا دغه چاودنه زورووره وه او مواد دوی ته نوي ښکاري، داسې چې مخکې یې نه و کشف کړي او لیدلي. محمد صادق رښتینی له کندهاره راپور لري.
د هلمند یو شمېر معیوبین وایي د تیر لمریز کال د اتو میاشتو یا دوو ورځو ماشینه تر اوسه نه دي ورکول سوي. دوی ازادي راډیو ته وویل څو ځله یې د کار او ټولنیزو چارو ریاست ته مراجعه کړې ده خو مشکل نه دی حل سوی. یاد معیوبین وایي د تیرو اتو میاشتو رئیس یې د
بخښنه غواړو له تخنیکي تېروتنې. د هلمند معیوبینو مسله به بیا راواخلو. یو ځل به کندهار ته ورشو چې هلته امنیتي چارواکي وایي چې د هغه چاودنې په اړه تحقیقات کوي چې په نتیجه کې نن سهار یوه ښځه مړه شوه او لس تنه نور ټپیان شول. د چارواکو په وینا دغه چاودنه زورووره وه او مواد دوی ته نوي ښکاري، داسې چې مخکې نه و کشف شوي. تفصیل له محمد صادق رښتینی څخه.
دغه چاودنه دقیقا سهار 8 بجې د ښار په تماوزه کې رامنځته سوه. د کندهار د امنیه قمانداني د امنیت امیر رحمت الله اطرافي په سیمه کې ازادي راډیو ته وویل چې چاودنه د هغه چاودیدونکو موادو په نتیجه کې رامنځته سوې چې څو ورځې مخکې پولیسو د دولت د وسلوالو مخالفینو څخه نیولې وه او د خونسا کېدو لپاره د حوزې په ډیپو کې ساتل کېدل. د امنیت د امیر په وینا په پیښه کې یوه ښځه وژل سوې، 15 پولیس او 15 ملکیان ټپیان دي. د امنیت امیر وویل چې دوی په دې هکله تحقیقات کوي چې دغه موادو څنګه انفجار کړي.
زموږ د انجینرۍ د ټیم دغه چې په مختلفو ځایو کې بیا د مواد راټولول دا ورځې په ډیپو کې وه. ډیپو چې نن انفجار کړی دی، علت یې اکثریت معلوم دی چې معلومېږي موږ خو مسلکي نه یو، مواد معلوم سي چې د برق فشار دی د کبله وي او یا د شته بارو د سیادت لري اوته کلپې سر یې بندې خپل ځان سب انفجار کوي. د دښمن کم په دې کې کم هدف نشته، نه د دښمن لاسته کم شی نشته.
تلفات په باره کې معلومات راکړي.
تلفات ساتي پولیس 15 نفره ساتي خوش شوي دي او 15 نفره ملکي خوش شوي چې بغلته کورونه یو عجزه شي دي سوي.
چاودنه چې ډېره زورووره وه د اوزې په شمول یې شاوخوا درې کورونه هم ونړول. په پیښه کې ټپیان سوي کسان د درملنې لپاره د کندهار میرویس روغتون ته انتقال سوي چې د چارواکو په وینا روغتیایي وضعیت یې د اندېښنې وړ نه دی.
اوس په هلمند ته مخه کړو. د هلمند معیوبین وایي د تیر لمریز کال د اتو میاشتو معاشونه یې نه دي اخیستي. د هلمند د کار او ټولنیزو چارو د ریاست مسؤلان وایي د معیوبینو د معاشونو د نه ورکړې ستونزه په وزارت کې ده، خو دوی یو شمېر تخنیکي ستونزو ته هم اشاره کوي. له لشکرګاه د ازادي راډیو خبریال الیاس ته راپور لري.
د هلمند یو شمېر معیوبین وایي د تیر لمریز کال د اتو میاشتو یا دوو ورځو معاشونه یې تر اوسه نه دي ورکول سوي. دوی ازادي راډیو ته وویل څو ځله یې د کار او ټولنیزو چارو ریاست ته مراجعه کړې ده خو مشکل نه دی حل سوی. یاد معیوبین وایي د تیرو اتو میاشتو رئیس یې د کلي له دوکاندارانو پورنه کړې ده او نورو هغوی ته هم مخ نه لري. د دوی اکثره د خپلو اصلي سیمو راکډه سوي دي او په لشکرګاه ښار او شاوخوا نږدې سیمو کې په کرایه کورونو کې اوسېږي. دوی وایي که چیرې ژر تر ژره ستونزه هواره نه سي په لاریون او اعتصاب به لاس پورې کړي.
معیوب چې دی ګرد مشکلات دی، پخوا به موږ ته روپۍ ډېرې په اسانۍ راکولې، اوس دا په تکلیف دي. یو مې په خپل زوی شهید سوی دی، تر اوسه مې پاونه ځینې لیدلې، لس تنه یالداري راپسې ده، زما کار د نږدې دی. اوس زه په دې باندې زه دارو پیدا کوم، د کور غذا پیدا کوم، د خپل ځان خرڅ پیدا کوم، زه خپله یوه ورځ د واسه نه خلاصوم.
نوم یې خدای داد دی، د نوزاد ولسوالۍ. مشکلات دغه دی چې موږ خو اول د واره دوی وایي چې موږ د کال په یوه کال کې درکوو، خو اوس کال د نوروز پر 15 باندې پر 15 باندې موږ د پیسې واخیستل. دا هر معیوب مشکلات حل شو. ستاسو کال چې دی موږ خپله د مریض د نه لرو، د کور د نه لرو، ګرد موږ وړو د بازار پټاټې موږ په پور رانیس.
په دنیا کې د سعادت پیدا کو د ماشام په دی پورې مې مې د ماشام د پیدا کو د سعادت اوس لاس ته ما یال ما په ما په سی دی.
په هلمند کې شاوخوا 15500 مایوبین څه چې ټول د کار او ټولنیز چارو د ریاست سره راجستر او کال په روبوار ډول په دریو دورو کې خپل ماشین اخلي. د هلمند کار او ټولنیز چارو رئیس محمد نادر نوزاندوال وای د معلولینو د ماشینو د نور کړستونځ د کار او ټولنیز چارو د وزارت لخوا راپورته سوی دا او دوی سره تر تړاو نه لري. نو زادوال وویل دوی په هرو دوو روبو کې 219 میلیونه افغانۍ معاشونه توزیع کوي چې د تیر کال په وروستیو دوو روبو کې ورته 160 میلیونه ورکول شوي او 115 میلیونه افغانۍ لا هم پاتې دي چې له امله یې په سلګونو معیوبین د اقتصادي ستونزو سره لاس او ګرېوان دي.
دوی 3000 نفر تقریبا بنکسازۍ ته اماده کړي دي آیاتانو نور نفر زما ټوله پاتې دي. زه تقریبا 6500 په شاوخوا کې شهیدان و معلین لرم. هغه زه فکر کوم چې وزارت مالیه د عزیزي بانک سره قرارداد کړی دی چې عزیزي بانک د لارې څخه دا پیسې ورته ورکړي. پیسې او هغه انسانان چې تر اوسه پورې پاتې دي بنکسازي شوي نه دي هغو ته د افغانستان بانک د لارې څخه امر کړی چې د افغانستان بانک د لارې ورکړي. اوس معلولین بیچارهګان ملامت نه دي، در بدره خلک دي، ټکور ټکور خلک دي، هېڅ شی هم نه لري. زما ټوله معلولین د سهار پیدا کې ماښام په دې فشاریان پاتې دي.
ګڼ شمېر معیوبینو دغه بانکي سیستم د سست کار له امله هم سر ټکوي چې اوسمهال د کار او ټولنیز چارو وزارت له خوا رامنځته شوی دی. معیوبین وایي د عزیزي بانک مامورین د ورځې 30 نفرو ته د اکاونټ کارتونه جوړوي چې په دریو میاشتو کې هم نشي کولی د هلمند ټولو معیوبینو ته کارتونه ورکړي او دغه کار هم د دوی په ماشینو کې د ځنډ لامل شوی دی. د هلمند د کار او ټولنیزو چارو رئیس هم دا خبره مني، وایي هڅه کوي د خپل اړوند وزارت سره د معیوبینو یاد ستونزه ژر حل کړي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
د سهار لوود ماشام تر پورې بیا سدي رډو په منځني سپه 12.5 په ټول افغانستان کې اوري. د سدي رډو پروانه خبرونه کې وړاندې 219 پروګرامونه لرو، د سپورت پروګرام او د کور کلی پروګرام. د افغانستان لوی څارنوالي وایي د فرخوندې د وژلو په تور ټول نیول شوي کسان په توقیف کې دي او هیڅ څوک نه دي خوشي شوي. د لوی څارنوالي ویان بصیر عزیزي ازادي رډو ته وویل چې څېړنې روانې دي او ډیر ژر به دغه دوسیه بشپړه او محکمې ته وړاندې شي. په عین حال کې د فرخوندې د وژلو د قضیې په تړاو د حکومت د حقیقت موندنې کمیسیون یو شمېر غړي د افغانستان د کورنیو چارو وزارت، عدلي او کشفي ارګانونه نه غواړي چې په دغه دوسیه باندې په ډیر غور کار وکړي. البته دا ویل کېږي، خو تفصیل له کابله له خپل خبریال اجمل تورمان څخه اور.
د فرخوندې د وشلو په تور د لسګونه نیول شویو کسانو دوسیه به ډیر ژر د افغانستان له لوی څارنوالۍ نه د محکمې پر میز کې ښودل شي. د لوی څارنوالۍ ویان بصیر عزیزي د دوشنبه په ورځ ازادۍ راډیو ته په خبرو کې وویل چې څېړنې خپل وروستي پړاو ته رسیدلي دي. ښاغلی عزیزي هغه تورونه هم ردوي چې ګوندې د فرخوندې د وژلو په تور یو شمېر نیول شوي کسان یا د پیسو او یا هم د تضمین په بدل کې خوشي شوي دي.
د افغانستان د لوی څارنوالۍ لخوا دا موضوع مجردو، هیڅ متهم تر اوسه رهات شوي نه دي. البته په دغه دوسیه کې که ټول متهمین اوس هم په نظارت کې دي او دوی محترم محکمې ته دوسیه سره معرفي کیږي.
ښاغلی عزیزي په داسې حال کې دا څرګندونې کوي چې د میرمن فرخوندې د وژلو په دغه قضیه کې ښکېل اووه کسان لا هم لا درک دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت چې د فرخوندې د وژلو په تور یې تر اوسه 30 ملکیان او 29 پولیس نیولی دي، په یو نوي اقدام کې د هغو کسانو لپاره چې د نورو پاتې و تنو تورنو په پیژندنه او نیونه کې ورسره همکاري وکړي انعام هم اعلان کړی دی. د کورنیو چارو وزارت د جنایي څېړنو رئیس جنرال ظاهر پرون رسنیو ته ویلي چې په دې برخه کې همکارو کسانو ته به تر 1,00,000 افغانیو پورې نقد پیسې ورکړل شي. شاوخوا یوه میاشت مخکې یو شمېر احساساتي کسانو د کابل په شاه دوشمشیره زیارت کې د فرخوندې په نوم یوه میرمن په دې تور ووژله او بیا یې مړي ته اور واچوه چې ګوندې دغې میرمن قرآن کریم ته سپکاوی کړی او اور یې ورچولی دی. افغان حکومت د دغې قضیې د څېړلو لپاره یو کمیسیون هم ګمارلی و چې یاد کمیسیون پر میرمن فرخوندې لګېدلی تور ناسم ثابت کړو. د فرخوندې د وژلو د قضیې د حقیقت موندنې کمیسیون یو شمېر غړي د افغانستان د کورنیو چارو، عدلي او کشفي ارګانونو نه غواړي چې په دغه دوسیه باندې په ډیر غور سره کار وکړي. د دغه کمیسیون مرستیال خپلواک صافی:
زمونږ غوښتنه دا ده، د کمیسیون غوښتنه په مشخص ډول له حکومت نه په لومړي سر کې دا وه، او په ځانګړې توګه له عدلي او کشفي ارګانونو نه، چې په دغه دوسیه سم کار وکړي، غور پکې وکړي. څوک چې ګناهکار دي، څوک چې په دغه جرم کې ښکېل شریک دي، هغوی حتما باید مجازات شي او بل احتیاط دا وشي چې بېګناه خلکو ته پکې تاوان ونه وړي.
د فرخوندې تر وژلو وروسته په کابل ډېریو ولایتونو او حتی په یو شمېر بهرنیو هېوادونو کې هم د بشري حقونو یو شمېر ملاتړو او عامو خلکو د دغه بشري ضد حرکت په وړاندې مظاهرې وکړې او له افغان حکومت نه یې وغوښتل چې دغې پېښې ته رسیدګي وکړي. افغان حکومت هم د قضیې په وړاندې ځان ژمن وګڼو او خلکو ته یې وعده ورکړه چې تورن کسان به نیول کېږي او تر څېړنو وروسته به د قانون منګولو ته وسپارل شي.
وسم د افغان بیسم شرکت لاري ازادي راډیو تستاسو څور رسیدلې سمې سونه. عبد الله حد افغان له هلمند لیکي د طالبان او داعش جګړه به ګټه وکړي ځکه چې طالبان به وهڅوي چې له حکومت سره سوله وکړي. عبد الله شمن له هلمند لیکي داعش په هلمند کې ورس په ورس په زیاتېدو دی. صادق د پکتیکا له برمل ولسوالي لیکي دلته داعش نشته او نه هم مرسته ورسره شوې. نصیر احمد له لوګر لیکي افغان ځواکونه باید په برکې برک عملیات وکړي او قاری محمد مدني د نورستان له واما ولسوالي لیکي د کابینې بشپړېدل ټولو افغانانو
غور ولایت په شهرک ولسوالۍ کې درې تنه د صحرایي محکمې لخوا په ډزو وژل شوي. د غور د والي ویان عبدالحی خطیبي ازادي راډیو ته وویل چې دا کسان د شهرک ولسوالۍ د پوهنې د مدیر د زوی د قتل په تور وژل شوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي ټاکل شوی د هغو اوو تنو افغانانو جسدونه چې په ایران کې د غلو لخوا وژل شوي وو کابل ته راوړل شي. د بهرنیو چارو وزارت ویان شکیب مستغنی نن په کابل کې خبریالانو ته وویل دولت د یادو کسانو د مړو په راوړلو کې ډېره هڅه کړې خو زیاته کړه چې د یو تن جسد لا نه دی پیدا شوی. د افغانستان مشرانو جرګې وویل د ملي امنیت شورا مرستیال او د پکتیکا والي به راتلونکې اونۍ د دې جرګې استجوابي غونډې ته وربولي. د مشرانو جرګې غړو دا څرګندونې نن د دې جرګې په عمومي غونډه کې وکړې. وړمه ورځ د پکتیکا والي ویلي وو چې د ملي امنیت شورا په دې ولایت کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش له کورنیو سره مرسته کوي. چین جمهور رئیس شی جن پینګ وایي چین له پاکستان سره تل د اړتیا په وخت کې مرسته کړې او د چین خلک به تل د پاکستان د خلکو تر څنګ ولاړ وي. د چین دولتي راډیو وایي د هیواد په شمال کې د ډبرو د سکرو په کان کې اووه تنه کارګر هغه مهال مړه او ولس نور ټپیان شول چې د کان یوې برخې ته اوبه ولاړې. د مصر یوې جنایي محکمې لرې کړای شوی جمهور رئیس محمد مرسی او د اخوان المسلمین ګوند نور دولس تنه مشران د 2012 کال مظاهرو کې د وژنو په تورونو هر یو په شل کاله باندې محکوم کړل. ایټالوي چارواکو د مدیترانې په سمندرګي کې د ډوبې شوې بیړۍ له ژغورو شوو کسانو څخه دوه تنه د انسانانو د قاچاق په تور نیولي. د امریکا سمندري ځواکونو د جنگي الوتکو وړونکي او د رهبري شوو توغندیو توغونکي جنگي بیړۍ د یمن لور ته استولې دي. او د سل قراتو یو الماس نن په نیویارک کې لیلام ته وړاندې کیږي. د لیلام تنظیمونکي وایي د دې الماس بیه به تر 25 میلیونو ډالرو پورې ورسیږي.
له ازادي راډیو څخه مو د دې محل ورستیو اقتصادي خبرونو ته هرکلی کوم. د افغانستان د صنعتکارانو ټولنه وایي چې د کابینې له بشپړېدو سره به د دوی ستونزې حل شي. د دې ټولنې مشر شرباز کمینزاده ازادي راډیو ته وویل چې د ملي وحدت حکومت په دې پوسوي چې د افغانستان اقتصاد پر صنعت، کرنې او مالداري ولاړ دی، نو ځکه د صنعت برخې ته ډېر پام کوي. د ښاغلي کمینزاده په خبره ولسمشر اشرف غني هم دوی ته ډاډ ورکړی چې حکومت به صنعت ته ډېره پاملرنه کوي. ښاغلی کمین زاده دا سرګندونی په داسې حال کوي چې د کابینې شپاړسو کاندید وزیرانو چې د تیرې شمې په ورځ له ولسی جرګې د باور رای ترلاسه کړه، نن د ولسمشر اشرف غني په وړاندې د لوړې مراسم ترسره کړل. بل لور ته په شمال ختیځونو کې د کرنیزو محصولاتو د زیاتېدو په هدف 500 کروندګرو او بڼوالو ته د روزنې پروګرام پیل شوی دی. په شمال ختیځونو کې د دې روزنیز پروګرام مسؤل محمد غلام ملاخیل ازادي راډیو ته وویل چې په دې درې ورځني روزنیز پروګرام کې کروندګرو ته د نباتي ناروغیو په اړه د مبارزې لارې چارې ښودل کیږي. ښاغلی ملاخیل وایي چې د پروګرام په اساس به دا 500 کروندګر او بڼوال نورو 500 کسانو ته روزنه ورکوي. نوموړي وویل که د هیواد په نورو برخو کې هم کروندګرو ته ورته پروګرامونه جوړ سي، کرنیز حاصلات به وده وکړي. پاکستان لیواله دی چې د افغانستان په شمال زون کې پانګونه وکړي. د پاکستان سفارت د سوداګرۍ د برخې مسؤل خورشید مروت وایي چې هیواد د افغانستان په شمال زون کې د خپلې پانګونې لپاره پلټنې هم ترسره کړې دي. د ښاغلي مروت په خبره ډېر ژر به په بلخ ولایت کې د پاکستاني محصولاتو یو نندارتون هم د درې ورځو لپاره پرانیزي څو معلومه کړي چې افغان سوداګر کوم محصولات خوښوي. ښاغلي مروت زیاته کړه چې پاکستاني سوداګر د پانګونې لپاره د
برښنا، امنیت او پرلکول په برخه کې ځینې ستونزې هم لري چې افغان حکومت سره شریکی کړي دي او د کابل په بازارونو کې افغاني له ځینو بهرنیو اثار سره په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر اووه پنځوس افغانۍ پنځه اتیا پوله، یو یورو دوه شپېته افغانۍ، یو انګلیسي پاونډ پنځه اتیا افغانۍ څلوېښت پوله، یو سعودي ریال پنځلس افغانۍ دېرش پوله، زر ایراني تومان اوولس افغانۍ او زر پاکستاني کلداري پنځه سوه پنځه شپېته افغانۍ.
وړاندې د سپورت په ونیس پروګرام کې سپورتي خبرونه لرو، خو اوس به پاکستان ته مخه کړو. د چین ولسمشر چې دا مهال د پاکستان په دوه ورځني سفر په اسلام آباد کې دی، نن د دې هیواد د ملي پارلمان او مشرانو جرګې بې ګډې غونډې ته وینا وکړه او د پاکستان او چین پر اړیکو سربیره په سیمه ییزو او نړیوالو موضوعاتو کې د دواړو هیوادو پر رول خبرې وکړې. د چین د ولسمشر د دغې وینا په اړه زموږ همکار زبیح الله شفق له پاکستان راپور لري.
د چین ولسمشر شی جین پینګ چې تیر ورځ پاکستان ته راغلی، د سې شنبې په ورځ د پاکستان د ملي پارلمان او مشرانو جرګې ګډې غونډې ته د دواړو هیوادونو په خپل منځي اړیکو اوږده وینا وکړه او ویل چې دا اړیکې اوس مهال پر ستراتیژیک شراکت بدلیدونکې دي. هغه ویل چې هیواد یې له پاکستان سره اوږدې تاریخي او کلتوري اړیکې لري او حکومت یې غواړي چې دا اړیکې لا پراخې او پیاوړي کړي، سو د چین او پاکستان په ګډون د سیمې هیوادونو ته هم ګټه ورسوي. نوموړي همداراز د تروریزم په ضد په روانه جګړه کې د پاکستان رول وستایو او ویل چې پاکستان د دې جګړې په لومړي قطار کې ولاړ او په دې لړ کې ډېری زیانونه ګاللي دي. دا په تېرو نهه کلونو کې پاکستان ته د چین د ولسمشر لومړی سفر دی چې هدف یې په دې هیواد کې پراخه پانګونه او د پاکستان او چین ترمنځ د اقتصادي دهلیز جوړولو بنسټ ایښودل دي. د چین ولسمشر د پاکستان پارلمان ته په خپله وینا کې همداراز وویل چې هیواد یې د سولې اسیا له ټولو هیوادونو سره د برابرۍ په کچه ښې اړیکې غواړي او په دې لړ کې به خپلې هلې ځلې جاري وساتي. د چین ولسمشر د دوشنبې په ورځ د پاکستان له صدراعظم نواز شریف، ولسمشر او د پوځ له لوی درستی سره هم ولیدل او په دوه اړخیزو سیاسي، اقتصادي او سوداګریزو اړیکو سربیره ورسره پر سیمه ییزو موضوعاتو هم خبرې وکړې. شی جین پینګ پاکستان ته د خپل سفر پر مهال په دې هیواد کې د شپږ څلوېښت میلیارد ډالرو پانګونې اعلان وکړ چې ډېری برخه به یې د پاکستان چین ترمنځ د اقتصادي دهلیز په جوړېدو او د دې هیواد د برېښنایي انرژۍ د ستونزو په ختمولو ولګول شي. دا یادونې وړ ده چې د پاکستان د سیاسي او اقتصادي چارو کارپوهان پاکستان ته د چین د ولسمشر سفر او په دې هیواد کې د لسګونو میلیارد ډالرو د پانګونې اعلان د دې هیواد د ضعیف او مخ په ځوړ اقتصاد لپاره ښه زیری بولي.
څه شی د دې سبب کېدلی شي چې یوه اتلس کلنه روسۍ نجلۍ چې رقصې خوښېږي، شکسپیر لولي او د نویو نیازیانو ملاتړ کوي، خپل فکر دومره بدل کړي چې له افراطي اسلام سره د یوځای کېدو لپاره له کوره وتښتي؟ له فرشتې جلال زید څخه اور.
په سینټ پیټرسبورګ کې د امنیت فدرالي ادارې اف اس بي تیرونی د اتلس کلنې انجلۍ لپاره چې په دې ښار کې ځوانان د اسلامي دولت په نوم وسلوالي ډلې ته رابلل دوسیه واچوله. دا ماریا پوګوریلو وانومیږي چې د مود او فیشن په اړه زده کړې کړې او د لنډې مودې لپاره د ویښتانو د نندارې په برخه کې موډل وه. په سن پیټرسبورګ کې خبري رسنیو ویلي چې ماریا پوګوریلو تیر کال په مني کې استانبول ته ولاړه او له هغه ځای د اسلامي دولت په نوم له وسلوالو سره یو ځای د سوریې د حلب ښار ته پسې وتښتېده. خو ولی و روسی پیغله چې له افراطي اسلام سره هیڅ ارتباط نه درلود له کوره وتښتېده او په منځني ختیځ کې د افراطي سنی مسلمانانو له ډلې سره یوځای شوه. ماریا پوګوریلوا د سنت پیټرسبورګ ښار په شمالي سیمه کې په یو کوچني دوه طاقه اپارتمان کې ستره شوې. په کوچنیوالي کې د رقص ټولګي ته تللې او د شکسپیر لیکنې لوستې. په سنت پیټرسبورګ کې د فون تانکا په نوم یو ویبسایټ د دې په اړه لیکي چې غالبا د شکسپیر شاعري او لیکنې وې چې د ماریا پوګوریلوا په زړه کې ډېر پخوا ټولنیز عدالت لپاره د مبارزې احساس پیدا کړی و. دا په افراطي سیاسي بحثونو کې ښکېل وه. په افریقا کې د ملي ازادۍ له فعالینو سره خواخوږي درلوده او دوه کاله وړاندې یې د ښي اړخي سیاسي فعالیتونو سره دومره علاقمندي درلوده چې پر خپل مټ یې د سواستیکا یا د نازیانو نشان ایستلی و.
د لوبو له میدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیژنې.
د لوبول میدان سپورتي پروګرام درنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې جوړ روغ او خوشاله اوسئ. قدرمن اوریدونکو، په دغه پروګرام کې د افغانستان د لوبغاړو هغه ستونزې در سره شریکو چې د بودیجې د کمښت له امله په بهرنیو سیالیو کې ګډون نشي کولای. همداراز د افغانستان د کرکټ بورډ له ویان فرید هوتک سره د کرکټ په وروستیو پرمختګونو او وروستي حال باندې مرکه لرو. خو تر ارز مخکې د اونۍ مهم سپورتي خبرونه
د سپورت ورځنۍ هنداره.
افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې کپتان محمد نبی ساحل د خپلې دندې استعفا ورکړه. ښاغلی ساحل د دوشنبه په ورځ په کرکټ بورډ کې په یو خبري کانفرنس کې خپل استعفا اعلان کړه. محمد نبی ساحل له شاوخوا لسو کلونو راهیسې د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم یو تکړه لوبغاړی و. ښاغلی ساحل په تیرو دوو کلونو کې د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې د کپتان په توګه دنده ترسره کړې ده. د 2015 کال په نړیوال جام کې د لومړي ځل لپاره محمد نبی ساحل د 500 سیالیو کپتنسي د افغانستان لپاره وکړه. د کرکټ په اړه په یو بل خبر کې اورئ چې د لوبڅارانو لپاره یو سیمینار پیل شوی دی. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک وایي په دې سیمینار کې به د لوبڅارانو د ظرفیت د لوړولو هڅه وشي. په دې سیمینار کې د آسیایي شورا یو استازی محمود شاه هم ګډون لري. د لوبڅارانو لپاره په دې روزنیزه دوره کې 15 لوبڅاران ګډون لري چې څلور ورځې به روزنی وویني. افغانستان د شرق زون د والیبال سیالۍ په جلال آباد ښار کې د لغمان د دویم نمبر ټیم په اتلولۍ پای ته ورسېدې. د افغانستان د والیبال فدراسیون رئیس محمد یونس پوپلزی ازادي راډیو ته وویل دې سیالیو کې چې د حمل میاشتې له 15 تر 19 پورې دوام درلود، د ننګرهار، لغمان او کونړ شپږ ولایتونو برخه درلوده چې په پای کې د لغمان دویم ټیم اتلولۍ خپله کړه. لوب مهم خبرونه مو اوریدل را بشو. د پروګرام اصلي مطالبه ته افغانستان د بدني روزنې د ریاست یو شمیر فدراسیونونه شکایت کوي چې د بودیجې د کمښت له امله ځینې لوبغاړي په بهرنیو سیالیو کې ګډون نشي کولی. د پانکریشن فدراسیون رئیس د نورو ټولو فدراسیونونو په استازیتوب ازادي راډیو ته وویل چې د بودیجې د کمښت له امله دوی نه دي توانېدلي چې په ځینو مهمو سیالیو کې برخه واخلي. په عین حال کې د بدني روزنې ریاست وایي دوی د بودیجې صلاحیت نه لري او دا ستونزه تر اوسه لا پر ځای پاتې ده. په دې اړه پام وکړئ یو راپور ته. د بدني روزنې په ریاست کې ورستۍ مقررې او همداراز د بودیجې کمښت هغه ستونزې دي چې فدراسیونونه ترې شکایت کوي. د پانکریشن فدراسیون رئیس محمد عجب نور سیار له ازادي راډیو سره د نور فدراسیونونو په استازیتوب خبرې وکړې او وی ویل چې د هر یو لوبغاړي معاش په میاشت کې 0 افغانۍ ته رسیږي چې دا ډېره کم اندازه پیسې دي. د خغلی نور په خبره د کمو پیسو او د بودیجې د کمښت له امله لوبغاړي نه دي توانېدلي چې په بهرنیو مهمو لوبو کې برخه واخلي.
در طول چند سال است که هست 5 یا 6 رویداد خارجي مو
دی وی په څو کلونو کې مونږ 15 بهرنیو سیالیو ته پیسې ترلاسه کړي، هغه هم نیمه او کمې وي. بودیجه کمه ده نو لوبغاړي هم په بهرنیو لوبو کې برخه نشي اخیستلی.
ورزشکارا نمیتونن در رویدادهای بین‌المللی شرکت کنن.
د خغلی سیار په خبره د هغه پیسو په نسبت چې دولت یې لوبغاړو ته ورکوي د لوبغاړي ورځنی مصرف ډیر زیات دی او ان تر $600 پورې رسیږي. د پانکریشن فدراسیون رئیس په داسې حال کې د بودیجې د کمښت او بهرنیو سیالیو کې د افغان لوبغاړو له نه ګډون خبرې کوي چې تمه ده دوه میاشتې وروسته د قرغزستان په بشکک کې د آسیا لوبې وشي. په عین حال کې د بدني روزنې د ریاست ویاند محمد عارف فیمان له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دغه ریاست په 1993 کال کې د خپلو پلانونو د تطبیقولو په حال کې ده، خو په دغه ریاست کې وروستۍ تبدیلۍ او مقررې د دې لامل شوي چې یو شمیر مالي ستونزې هم رامنځته شي.
نظر به حکم رئیس جمهور کسی به حیث سرپرست ریاست تربیت بدنی تقرر حاصل نمودند.
دی وی د ولسمشر د حکم له مخې د بدني روزنې د ریاست د مشر تر معلومېدو پورې جنرالم حسنی د دې ریاست د سرپرست په توګه دنده ترسره کوي، خو ښاغلی حسنی باید مالی صلاحیت ولري. د دوی د مالی صلاحیت فورم تر اوسه پورې نه دی رارسېدلی. ښاغلی فیمان وایي د بدني روزنې ریاست تېر کلونه هم د بودیجې له کمښت سره مخ شوی دی او له همدې امله یې خپل پروګرامونه سم نه دي تطبیق کړي. پاین حل کې د ورزش د برخې کارپوهان وایي که د بدني روزنې د ریاست مالی ستونزې هواري نشي نو د لوبغاړو روحیه به کمزوري کړي. دوی وایي که د لوبغاړو حالت ته پاملرنه ونه شي نو لرې به نه وي چې د روح‌الله نیکپا په څیر د افغانستان ملي او پیژندل شوي اتلان له دغه هیواده ووزي. اوس به هم راشو یوې مرکې ته چې د افغانستان د کرکټ بورډ له ویان فرید هوتک سره مو کړې ده. له ښاغلي هوتک سره مو په بیلابیلو موضوعګانو او همداراز د کورنیو لوبو په اړه پوښتنې کړې دي. په هغو لوبو مو هم ورسره خبرې کړې دي چې څو ورځې مخکې په کابل کې د ان اف سی ټایګرز د لوبډلې په اتلولۍ پای ته ورسېدې.
د افغانستان د کرکټ بورډ په مرسته او همکارۍ د ان اف سی ملي جام تر نامه لاندې د کرکټ سیالۍ بلاله تور شوي چې دغه سیالۍ شل ورځې وي. د لوبغاړو لپاره یو ښه چانس و، هغه لوبغاړو لپاره چې په نورو لوبو کې نشي لوبېدلی، یعنې په لوړو لوبو په نټو لوبو کې، په دغه لوبو کې د یو شمېر ملي لوبغاړو سره یو ځای شول او خپل ملي لوبغاړو سره لوبه کوله. دغید تجربه له کار وخت او ور سره څنګه ارته ویل شو چې دغه شانتي لوبي ګټوري سبب دی چې د کرکټ مینوال لپاره کرکټ مینوال هم د لوګو نه خوند اخلي او تفریح په شانو ته کیږي نو په دې برخه کې دا ورسره چې بور لوبي سره واسطه کړي و دا یو خګامو په دغه سیالیو کې د ان اف سی ټایګر لوبله اتل وایي ترلاسه کړه.
آیا ورته نورې لوبي هم شته په افغانستان کې داخلي تورنمنټونه پیلېږي که څنګه په روان کال کې؟
داخلي تورنمنټونه په پام کې نیولې دي او بیلابیل تورنمنټونه مو ترسره شي چې د افغانستان کرکټ بورډ په ټولو ستر تورنمنټ چې ده یا مشهور تورنمنټ هغه د شپږیزو تورنمنټ هغه د ډېر ښه ډیزاین شوی دی او ان شاء الله په ډېر ښه کیفیت سره به ترسره کیږي او ورسره څنګه یو شمېر نور تورنمنټونه هم په نظر کې شته دي لکه د چنس کپ سیالۍ چې اوس اموزون کې ترسره کیږي په راتلونکو دورو کې به دغه سیالۍ په اموزون کې پیل شي او همدا شرطي نور تورنمنټونه هم په نظر کې نیول شوي دي.
ښاغلی هوتک د افغانستان د ملي لوبډلې اوسنی وضعیت کې راته وایي لوبغاړي چیرته دي او بالاخره آیا دوی تمرینونه کوي نه یې کوي څنګه؟
ملي لوبغاړي اوس مهال ټول ډېری په کابل کې دي، خپل تمرینات جاري ساتي، خپل تمرینات کوي او تر څو وشي کولای شي په روان وختو کې کومې بهرنۍ لوبې په بهرنۍ لوبې لري د ویلو لپاره چمتواله ولري.
د وروستي پښتنې په توګه باندې د افغانستان د معلولینو ټیم هم پاکستان ته تللی دی، هلته څه رقم لوبې کوي؟ آیا خوشبینه یاستې چې دوی به لوبې وګټي هلته که څنګه؟
او بالکل، د دویم ځل چې د افغانستان کرکټ بورډ د معلولینو لوبډله وبخې د ناورېدونکو لوبډله د هېواد ته بهر راستوي چې په آسیایي جام سیالیو کې برخه اخلي. دغه سیالۍ چې دي په ګاونډي هېواد پاکستان کې ترسره کیږي په لاهور ښار کې، چې دې کې شپږ هېوادونه د افغانستان په ګډون لوبېږي.
دا و د لوبل میدان اوسنی سپورتي پروګرام تر بل یو مزه صفی الله ستانګزی په پاک او بخون کې خدای سپارم خې شي دی ولري.
آزادي رادیو لونه تر وو ورځې پونه کې کور کلی جوړون کې فرشتہ مرسل.
قدر منه دوستانو خیچاري، د تاسو په نظر پارکونو ته د تللو په وخت د کوم خبرو په پام کې نیول ضروري دي؟
دغه وزن والا دغه ټال دی، دغه وزن والا دغه ټال دی.
زوایب که وزن دی معلوم دی، خود ته دی معلوم دی، ته ګورې چې دغه د وړو ما شوبه د ټال دی، ته سور ته وګوره اجه غټان پکې سپاره دی.
کچېره به پروي وشي پایلې به چي وي.
دوه کسان ته کې شه چې دوه کس زخمي و دلته په سات دی پارک دی مالک به احتیاطي و چې هر ورځ خپل سیستم نه چکاو.
نن پام دی اکلغه گیګو لاسه دی روډ سره وسی. درنور دنکو میله زینو او پارکونو ته تک هغه سړي چې خلک له روحي پلو خوښ ساتي، ستړیا، خستګي او ستومانی لمنځوي. د ټولو خلکو په تیر بیا د کسانو لپاره چې دیونه پوګدو کې په کار بوخت وي، پارکونو ته تک له ضرورت څخه ګڼل کیږي. خو لکه څنګه چې د ژوند په نورو برخو کې بې غوري او بې پروايي د ستونزو او زیان لامل کیږي، همداسې په پارکونو کې هم که د پارک د جوړونکو او یا هم د ورغلو کسانو لخوا له وسایلو نه کار واخیستل شي چې جوړونکو یې لازمه توجه نه وي کړی، ډیر خطرناک ثبت دی لشي ان تر دې چې د مرګ لامل کیږي. زموږ د تمثيل د برخې همکار سپوږمۍ لغو کسانو څخه ده چې پارکونو ته د تاک په وخت له ژوند نه ساتري ورته مهمه وي. و به ورو چې لغې سره څه کیږي.
وای به څومره ښه ځای ته راغلی یو، څومره خوند یې وکړي، څومره سر سبزه دی، دا ونې وګوره دا شنې شنې.
ډېر ښایسته پارک دی او ډېره ښه عوام ده.
وای هغه ده ټال ټال هغه ده ما ته ماشوم توب را پیاس.
وای وای چیرته لاړې؟
بس ټال کې کېنه دا د لوړ لوړ پوته سو ده ټال ته
زکه ورته وخورې نو وګورځيږي.
خوری در چوبرا پاواشو هلا لنا غد که وردش
وای ما دلت راسه و دلت بیشه دلت راسه
غد خزت ده ماشمانو کارو نکوی زما خو نمانی غد که وردتا
اف چور تو وای بز ما بیخی اصاب رو تخراب سا اخیر دا چال خود پرو باشو مارو دیده و چه گغدی تا گوره چال دیده او شیر اولارو لالالالا دلت راسه دا چه کوی
و خزی را کزا چرا خورده که باز ده
زادو نمخه ایگه پا طول دنیا که خلق پا تالو که کینه تاس از ما منی کهویه
طول دنیا که خدا سی تالونه نوی هر تا خود ماشوم تال معلوم ده غط معلوم ده تا وزنی معلوم ده چه دوغن وزن والا دغه تال ده دوغن وزن والا دغه تال ده
زوای با که وزنی معلومی خود دل توم ده ده معلوم ده تا گوری سی دغه دورا ما شما رو تال ده تا شورتا و گوره اجه غطانی پکش سپاره جه
درن اوردن کو خیتو سم خبری است چې څو ورځې وړاندې په قرقه کې د ټالې دیش کې دلول عمل دوه ځوانان مړه او دوه سخت پښول موږ د دې ځوانانو له ملګری مجیب رحمان سره د پیښې پاک خبرې کړي هغه وایي چې په ژوند کې تر ټولو بده او ترخه خاطره د ملګرو مرګ وو
تصادف موږ لاړو زموږ دوستانه په ماشین کې څرخه فلک کې کېناسته چې تصادف د دوله خطا شو ولیدو چې دوه کسان پکې شهید شو دوه کسه زخمي وو په حساب د پارک د مالک بې احتیاطي وه چې هره ورځ خپل سیستم یې نه چې کول حادثه مې ولیده په خپلو سترګو مې ولیده چې دېرش څلوېښت متره د هوا څخه انسان ډول دی چې په هماغه ساعت کې د سر خبرې وکړي بیا دولی ته د خوشحالۍ دپاره راغلي وه په هغه ورسېږي کور فامیل به ویلي چې زما زوی تللي د میلې دپاره یو څه دوستانو لیوالان سره ساعت بې تېر شي او هغې خوا نه د هغې جنازه کور ته لاړ شي ډول د یو هیجان او ډېر دغه دی نو سخته حادثه
د خاروالی د نشرات رئیس عبدالقادر آرزو وایي چې شپږویشت پارکونه په تیرو پنځو کلونو کې نوي جوړ شوي پخواني هم بیا له سر نه ترمیم شوي دي دا چې دوی د پارکونو وسایل ګوري چې د کارولو دي کنه هغه وایي
پارکایی که مربوط به ښاروالی کابل میشه
هغه پارکونه چې د ښاروالی مربوط دي موږ ډېر اصلي وسایل له بهر هیوادونو څخه راوړي هغه داسې روغ دي چې د کارولو پر وخت د پیښو لامل نه کیږي خو ځینې پارکونه خصوصي جوړ سوي په هغو کې ځینې وخت خلکو ته تاوان رسیږي موږ له ټولو هغو کسانو چې پارکونه جوړوي غواړو چې په دې خوار ملت د زړه وخوږوي داسې وسایل د پارکې نږدي چې میلې ته تللي کسان د تفریح په ځای د خپلو عزیزانو په غم کینوي له خلکو هم غواړو کله چې پارک ته ځي ځان دې په دې ډاډه کړي چې وسایل یې سم دي که نه
لکه څنګه مو چې مخکې ویل میلې او پارکونو ته تګ د انسان لپاره ضرورت دی د پولي چرخي اوسیدونکی وحیدالله وایي چې د دوی په سیمه کې هیڅ داسې ځای نشته چې ماشومان او لویان څو شېبې خپل وخت خوښ پکې تیر کړي
منګه په پولی چرخی ساحه یا د کابل د ښار سره 15 کیلومتره کې پراته یي د ماشومانو لپاره هیڅ کوم داسې سہولت نه لرو باندې وزي نو زه درته وایم چې هغه چې بیرته کال ته راځي هغه په خاورو باندې ککړي معیاري غوندې لکه د نوې نن سبا چې کومه 2015 کال څخه دنیا ډېر پرمختګ کړی موږ ډېر پاتې موږ اوس هم هغه د څلوېښت پنځوس کاله مخکې په هغه کې هغه سہولت موږ ته نن سبا نشته چې څومره د موږ ماشومانو ته یا غټو ته یا باید زنانو ته هم یو سہولت برابر
په نوی ښار کې د پارک مال په پنځم منزل کې داسې ځای جوړ شوی چې د لوبو ګران بیه وسایل پکې موجود دي دې ځای ته له ولایتو څخه هم خلک د نندارې لپاره راځي د دې پارک په اړه په پیل کې د رحمان ورپسې د ملګرو نظرونه اورو
دلته چې موږ رالو نو دلته ښه ښه منظرې شته ډېر ښه خوند کوي یو ځل موږ بیا څومره مخکې رالو دوه درې کاله مخکې کابل داسې خوند نه کوي نه داسې جوړ شوی وو ډېر ښه ښه پارکونه وو موږ لاړو کرغې ته ولاړو جلال آباد ته ولاړو مزارې ته ولاړو بامان ته ولاړو ګیمونه شته موټران شته ښه ټالونه شته
اسام احمد د کندهار ولایت اوسېدونکی یم درېم ځل دی چې راځم منظرې مو وکړې مارکیټونه مو خوښ شوه پارکونه مو خوښ شوله ګیمو ځایونه مو خوښ شوله
د دغو شیانو په ارزښت باندې خبرې وکړې څومره اهمیت لري دغسې یو ځای نه وي دغسې یو شیان وي لویان ماشومان ورسي هلته تفریح وکړه دا څومره مهم دي
دا ډېر مهم ځای
مثلا څنګه مهم دي
داسې چې مثال خو د انسان فکر بالا کېږي ډېر مې پام په بله شو
الاداد
الاداد په ځوان کې څومره دغه ځای ته تللی لکه نن چې دلته راغلی
دغه مې یو چپار دي چې راغلی یم
دا د اول ځل ده
دا مې اول ځل
دلته دې شي خوښ سوله
منظران مخوار سوله مشران مخوار سوله ګمن مخوار سوله چالون مخوار سوله هر شي
څنګه دې چې په کندار کې دې زین نه نسته
نه په کندار کې داسې ځای خوش وای خوشو
خپل دغه شیانو نه کوم شی په خپل کور کې ماشومان ته برابر ولای سي
چالو برابر ولای سم چې چالو پیدا کوم یو موټر پیدا کوم
نو کل احمد د کندار اوسېد
دلته چې راغله کوم شی اندې خوښ سوله
بس ولا ټول زګي مخوار کابل مخورس
کابل دی خوښه
دا دا گئی مې مخورس پارکونه مخورس ول
څنګه اوسې دلته
اندوالان دی را اوس
په وړکه اله کې اندوالان سره ګرځي
او ماماګان اندوالان ول
ماماګان اما ماماګان دی اندوالان دی
او
کابل څوک سره راغلی
اکاګان مې دی خاله زمنان مې دی ګرځ راخره
کابل څومره وخت تیر وای
بس نو کسبار وان سل کندار کابل سبار
بس خپل کور کې پچی باندې لوبې کوي کوم شای لري کنه
یا شای نه لري یو ګین لرو
چی لري
ګین فوټبال ګین
تو
او
ها
هغه لرو هغه مخن نکی
چې دې څه جوړی نه هغه بیا خپل نه درکې
او خن نکی
څه وړي چې په کور کې دې مور پلار چې دې ته جوړ کی
بس دا دا غیر راسته جوړ کی
دې ځای دې ته جوړ کی دا خټي ری پیسې وړي کنه
مورم ډېر پیسې لرو
ډېر پیسې لري
او
ولې نه درته جوړي
په پیسې لري جوړي
دل سے کلا راس داس خری سر قبل دنیا کرا گلے دنیا یا جیب سے ورتا ہوئی تو پاکستان کے ہم فری منگا او دل تا ہم تخرم دل زیات کرے
مصرف سے لگا تس کمان لری پیسے ورکی
بس گزارا کو کولو من مر توان من لر خیر حاصل یو
او تو پورا کوی
مجبورن پورا کوی چکا تے سب رضی اتمان نو خالی نہ رضی
د کابل په دې مزان کې پارک شهر هم داس پارک دی چې د لوبو وسایل په ډېر اسري شکل روغ دي الته مول دوه تنو سره مرکه کړي ورته واک بشو
امین الحق زه خپل د پریفال د امنه روس نه کار اخلم دا ور فری زنګو شکل لري بس دا ور فری خدي دا یو ماشين دی ګرځ ساوي ګر فامیل نه فارغ خدي د ماشومان او د فارغ د ماشومان د دغه د فارغ دا ګلاسکونه دي ساوي ګان ډېر وحشتناک نه دي هر سړی د فارغ خدي
نم می زین اللہ دا تخلص کو مخلص کو ما دی پارک تا کلا کلا دا لازم تفریح لپار
تفریح لپار رازی اوش رو توی پا دی پارکی کم شایان دی چاگا بل چرتا نستا
پا دی پارکی یعنی یو سلفال دی چو بل چرتا نشتا آخ زی پور در اول بیر پی خوشی کی آخر استقامت پوری چو رسی بیر پر دیر تیزت باندی خوشی کی گی چی دا بازی دلتا نشتا پاکستان کی موجود دی خود دلتا نشتا دیر آیا جان بازی دی ترسناک دی خو خطر مشتریان تا نرسی دا بازی دی پورتا کی گی جک لری
اوی خواتا گلاسا کنه ونی چیلی دا چی
خاص بده گلاسو پین ال ته جلب لای دا گلاسونه مخپله تعویگی
دا وزو ته ولاری دا حق چا ور دا غی چی شیدا
دا د موتورونه دی او بل دا پری دا आवाज ورته پری دا شمال دا شمال ورکه نم دغه مخپله غږ راځي دا
د پارک شهر تخنیکی مسول ایوب نمو پختلی چې د دوی په پارک کې د لوبو وسایل څومره د ډاټ ور دي ترڅو د قرغې په چیر پیښه رمست نشي اغه ځینی نورمال مات هم راکوي
ریپورت کې چې موږ ولاړی خو شاو ډیر خسته خسته شین دي مثلا ټاله دی موټر کوله دی د پیالو په چیر جورسی ویلی چې پکې مشمان کینی بیا غم ټال غوندې ده ای خاطر چې ګل لاله غوندې سر سر شین دي کنه دغه ټول بارا کې استاد معلومات راکې کوم کوم شین دل تر لري
دل تر ډیر شین لرو لکه وګوره غریل دی فیملی سپکی کولی شي زنانا مشمان خزی والا لوی کولی شي پکی وګرځي فیملی لپاره گیمزون لرو خانه وشت لرو گیم لرو په نامه میری ګرون
کوم یو دغه
دغه مخه مخ ته تاسو کتلی شي
ها اوه گیم ده
او هغه دی دغه نن بعد دغه دمنه روس لرو
کوم شین نم دا جوړ کړی د څومره کلاک دی مستقام دی
زما کچې دا مونږ ډیر زیات حقته کاند ورخه لري کوم سیخه چولې ده تقریبا شپږ ملي سیخه چولې مثلا پاس هغه نه پدی باندې موږ ډیر قوي سیستم د فاونډیشن جوړ کړی دی هغه نه بعد تقریبا 30 ملي او 40 ملي سیخ هم پدی کې چولې دي د مضبوطوال لپاره
د زنجیرونه چې کړه دا چې ار ټالې پکې نه ختی دا څومره کلک
دا یو زنجیر چې دی 15 ټنه د کشکولو چتولو توان لري تقریبا د 3 متره ښکته زمکه کې لري
کوم څه درته وایي دا تاسو کوم جنرال دی
دا موږ د خارج نه وارد کړی دی
مخکې تاسو له واشات نه کور نه دونه وکړه کنه اوس دغه بارک راتوي مثلا دلته کوم شیان دي
واشات نه شیان دي لکه چې د انسان تابوت دي حیوانات او شکلونه دي چې هغه انسان خپل اوندي او مخکې کسته زام دغه کې چې هغه ویروي ماران دي
لړمانان دي داسې غوڅ شوي لاسونه دي چې هغه انسان هغه وګوري د هغې څخه ډېر وحشت یې کېږي چون موږ دا ځای د خلکو د خوشحاله دپاره جوړ کړی دی خوشحاله شي پکې انجوای کړي مزه ترې واخلي لذت ترې واخلي خپله هم دا کوشش کوو تر اوسه پورې داسې حادثې سره موږ نه یو
مخکې تاسې همکارانو ویل چې په دې پارک کې ډېر کار تاسو کړی ده هغه ډېر شیان چې جوړ کړي هغه تاسو جوړ کړي دي اوس در ته وایه په دغه ټولو شیانو کې تا خپله کوم یو ډېر خوښېږي
والا زما خپله چې خوښېږي دمن عروس
دمن عروس ته خپل د لوبو له کوم وسایل نه کار اخلي د ځان لپاره دي
ځان لپاره زیاتره دمن عروس او کشتۍ
ته دوه کښېنې
ازادي رادیو ته په دیش میر خپل پیغامونه راولېږي 0000 2 3 4 5 او یا هم 0000 2 2 1 1 2 4 1 1 15